ګاز پرته لدی چې د اوکرين په خاوره کې تیر شي جرمني ته رسوي. د روسیې د ګاز نه لیکي به د بالټیک په سمندر کې تیریږي او د روسیې لپاره ګټه یې دا ده چې د ترانزیت لپاره به د اوکرين په ګډون د ډیرو اروپایي هیوادونو له مالیې خلاص شي. مایک پینس ویلي چې دا پروژه به جرمني تر دې حده پر روسیه متکی کړي چې د روسیې په برمته به بتله شي. د نورد سټروم دوه پروژه سږ کال بشپړیږي. واشنگټن او حتی یو شمېر اروپایي هیوادونه ویره لري چې دا پروژه به د روسیې پر ګاز د ټولې اروپا اتکا په بې ساري ډول زیاته کړي او په دې ډول به د مسکو تره حتی په سیاسي مسایلو کې درانه شي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال پرون د جرمني او ترکیه حکومتونو ته خبرداري ورکړ چې له روسیې سره یې ستر اقتصادي معاملې کړې دي او دواړو ته یې وویل چې دا کار خطرناک عواقب درلودلی شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ساتي رادیو تر نورې جون کو په سلامونه مو هر کله کوم به هم زماریم توخی ما او دوستانو ککړیو به نه یوازې د سکول لپاره ستونزې جوړوي بلکې د ککړیو بوڅخه البته د لاس منځلو او لامبو وهلو او ځان منځلو په وخت کې هم ازینی میکروبونه د انسان ته انتقالېږي. دا چې کوم موضوعات په نظر کې ونیسو تر څو د اوبو د لارې ناروغیانو موږ ته انتقال نشي، په دې خبرونه کې مو همدا موضوع ټاکلې ده او درن ملما هم لرو چې محترم ډاکټر صاحب عزیز الرحمن امرخیل سره ده. اجنه به دا پوښتو چې کومې ناروغیان البته په بو کې موجود دي او څنګه کوي شو چې د دې ناروغیان وقایه وکړو او ځان وساتو کله چې په دې ناروغي اخته کیږو څه باید وکړو. په پیل کې به ډاکټر صاحب ته خیر اغلاس وي. ډاکټر صاحب خیر اغلی. ډاکټر صاحب نوې پوښتنه ده، سیمه تر کوچې پاکې او کومې او په تویل کې
د څکلو خوندې او به هغه وبدي چې د ناروغي د میکروبونو یا د بکتریاو څخه خالی وي او زهري او کیمیاوي مواد پکې د منل شوی کچې څخه خکته وي. ویلای شو چې د څکلو د خوندې او د سرچینې څخه به دې معنی چې یا د یو بودنل یا سرتللې څا یا لاسي بمبه یا ژوره څا یا خوندې چینه یا خوندې کاریز څخه وي. همدارنګه د بهرنۍ ککړتیا په ځنګړې توګه په غایته موادو د ککړېدو څخه خوندې وي دي ته د څکلو خوندې
او
ویلای شي.
څنګه ککړېږي لاملونه څه دي؟
مننه. چې یو بودی ککړېدو لاملونه به زه ویم چې د یو بو سرچینې سره د خزل او انساني او غیته او حیواني غیته موادو موجودیت د یو بو سرچینې ته نږدې د حاجت رفع کول، د یو بو د څخل لپاره د ککړو ناپاکو وسایلو کارول، همدارنګه پاکو بو سره د ناپاکو لاسونو او ناپاکو لوښو اړیکه، د یو بو سرچینې ته پاملرنه نه کول، همدارنګه کیمیاوي مواد په طبیعي توګه په ځمکه کې موجود وي یا هم په صنعتي فابریکو د پروسس له کبله رامنځته شوی وي، دا د دې سبب کیږي چې یو بو ککړې شي.
کوم ناروغي په ناپاکو بو کې یعنی موجود وي او د ناپاکو بو څخه مایسته نسی؟
کله چې یو بو ککړې شي موږ ویلای شو چې اکثره امراض د اکثره ساري امراض مخصوصا یا په ځنګړې توګه د نسناسته د څنګه پخته کې د غیته موادو میکروبونه چې په سطح باندې وي یا د څاد لارې نه او بو ته یا مایات ته انتقالېږي خبرېږي بیا د انسان په واسطه څخه کیږي یا کینارات ته د تلو وروسته د لاسونو د منځلو له کبله میکروبونه خوړو ته انتقالېږي چې وروسته بیا د خوړو خوړل کیږي او مربوطه شخص په نسناسته باندې اخته کیږي او دا میکروبونه بیا په دې شکل نور ته خبرېږي.
یوازې نسناسته د ناپاکو بو نه پیدا کیږي که نور جلدی امراض او نور امراض هم شته؟
مننه. نه بالکل، نور مرزونه هم شته. موږ ویلای شو د امراضو په ترڅ کې انتانی امراض، ساري امراض کوم چې انتقالیدونکي امراض دي، نور محرقه ته بده، همدارنګه بسدل ریزنټری ده، همدارنګه جارډیازس په نامه یو بل ناروغي ده، شجیلوزس بل ناروغي ده، ځینې وایروسي امراض دي، وایرل ګاسترو انټرایټس یې بولي، همدارنګه ډینګي یو بل خطرناک ته بده، انتقادي او بو سره تړلې ناروغي ده، بل ځینې جلدی امراض دي، سکابیز ورته وایي، په دې باندې اخته کېدای شي ترخوما ورته وایي، ټایفس ورته وایي، همدارنګه ملاریا، همدارنګه ټریپانوزمازس، فیلاریازس، داسې ډېرې زیاتې ناروغۍ دي چې ممکن یا به بکتریایي یا پروتوزوایي یا هم وایروسي ناروغۍ.
ښه ډاکټر صاحب، راځو د پښتنې ته چې په ټول افغانستان کې څومره خلک پاکو بو ته لاسرسی لري؟
باید وایم چې اول باید نړیواله کچه خبره وکړم چې تقریبا 250 میلیونه خلک اوس هم د اوبو خوندې اوبو ته لاسرسی نه لري. افغانستان کې 55 سلنه، یوازې 55 سلنه خلک د څښلو خوندې اوبو ته لاسرسی لري او باقي 50 سلنه چې تقریبا 10 میلیونه خلک کې د اوبو د څښلو خوندې اوبو ته لاسرسی نه لري.
ډاکټر صاحب، څنګه کولای شو چې موږ یعنی کو اوبو ناپاک یا غپاک کو او ګټه پورته کو؟
موږ څلور میتودونه لرو. چې کولای شو دغه په واسطه باندې موږ ناپاکي وب هغه پاکي کو. څلور میتودونه درو، یو میتود چې ده هغه د اوبو د اشولو میتود ده، چې د اشولو په واسطه باندې دا ډېر عام میتود ده، هر څوک پرې پوهېږي. اوبو د اشولو په واسطه باندې ناخوندي اوبه خوندي کېږي. دویم هغه د کلورینیشن میتود ده، چې کولای شو د کلورین د محلول په واسطه د کلورین د اضافه کولو په واسطه باندې اوبه ناخوندي اوبه خوندي کړو. په لنډه توګه که ووایم چې د کلورین هماغه سرپوښ چې ده، یو سرپوښ د شل لیتره اوبو لپاره چې نیم ساعت خاطر باندې پکې اچول کېږي، دغه ناخوندي اوبه خوندي اوبه بدلېږي. او دریم د لمر د وړانګو میتود ده، چې اوبه لمر ته ایښودل کېږي. تر ټولو اسانه او ارزانه میتود هم دا ده. او آخري میتود څه ده؟ هغه د فلتر کولو میتود ده. دغه څلور میتودونه کولای سو موږ د دې په واسطه باندې ناخوندي اوبه په خوندي اوبه باندې تبدیل کړو.
ډاکټر صاحب، که مثلا څوک په داس ناروغیانو چې تاسو مخکې یادونه وکړه، کولرا او هیسالات او جلدي ناروغیانو باندې اخته شي، کومې لارې چارې شته چې هغوی څنګه تدابیر وکړي؟
مننه. د ناروغ یوازینی درملنه چې ده، موږ ویلی چې د اوبو نه راټوکېدونکي یا رامنځته راتلونکي ناروغي اکثرا نسناستې دي، او په یادو ناروغیو کې د بدن مایات ضایع کېږي. د ضایع شوي مایاتو بیرته پوره کول یې درملنه ده، چې معمولا کولای شي چې په اسانۍ سره په کور کې د وریجو اوبه، شوروا، یخني، همدارنګه د میوې څخه جوړې شوې اوبه ورته ورکړئ. همدارنګه څومره زر چې کېږي او وارث ورته شروع کړئ، هغه کوچنیان چې د مور شیدې څښي، د دفعات د شیدو ورته زیات کړئ، زیات نه زیاتې شیدې د مور ورکړئ. همدارنګه که چېرته ماشوم وضعیت ډېر خراب وي، یا یې لاسونه پښو کې زور نه وي، شیمه پکې نه وي، بې هوښه درته ښکاري، کولای شي زر تر زر ډاکټر یا روغتیایي مرکز ته مراجعه
وکړئ. دا مدني اوبه څنګه دي؟ ځینې وخت ځینې خلک بیا وایي دا مدني اوبه هم په صحیح ډول سره پاکې نه دي، که په دې اړه معلومات راکړئ.
مدني اوبه چې دي، موږ یې مدني اوبه بولو، تصفیه شوي اوبه دي. د هغو کارول خو لازمي دي او مهم دي، او نه یوازې هغه واړه بوتلونه، بلکې هغه غټ بوتلونه هم کولای شو په ډېره ارزانه توګه په مسلسل توګه له دغه مربوطه ځای نه ترلاسه کړو، چې ډېر زیات قیمت نه لري. فکر کوم 500 افغانۍ قیمت لري. د هغې استفاده کول بهترینه خبره ده.
ښه، ډاکټر صاحب، اوس موږ مثلا په کورونو کې څاګانې لرو، بمبې لرو، څنګه خپل څاګانې مسؤلې وساتو، پاکې وساتو، چې دغه نه ګټه پورته کوو، ناروغان شو؟
ډېرې اړینې پوښتنې ته مو اشاره وکړله. څاګانې معمولا د اوبو د مهمو او د تر ټولو زیاتو منابعو څخه شمېرل کېږي. څا باید د 15 نه 20 متره د تشناب څخه باید لري وي، حتی او سرپوښ لرونکي وي. د سیمټي دیوال په واسطه باندې باید احاطه شوي وي، او هغه کومه ساحه کې چې دغه څه وجود لري کاملا باید پاک وي. څلور طرفه یا شاوخوا یې باید سیمټ شوي وي. باید لاسي بمبه وجود ولري پکې. همدارنګه که چېرته بمبه ونه لري، دغې په عوض باندې دغې په ځای باندې د سطل نه استفاده وسي، او مخکې دینه چې اوبه ورنه راوستل کېږي، اوبه ورسره راخستل کېږي، باید لاسونه پاک په صابون ومینځل شي، پس له هغې وبره وخت.
یوازې د ناپاکو اوبو څښل امراض منځته راوړي. که د ناپاکو اوبو باندې لاس مینځل، لامبو وهل، نور کارول، تېنه مثلا ظرف پکې مینځل، دا هم د ناروغۍ سبب ګرځي کنه؟
بالکل. نه یوازې دا چې ناپاکې اوبه وڅښل سي، اصل کې دغه مرض چې د میکروب چې د ناپاکو اوبو نه د ناپاکې اوبو مطلق د سبب کېږي، چې هغه ناروغي منځته راوړي، یا یو ناروغ شخص ناروغ شخص ته د میکروب انتقال سي، عموما یا مایات وي، یا چاپیریال، یا حشرات یا مچان د سبب کېږي، یا د لاسونو ګوتې. چې دې ته د اف ډیاګرام وایي، د مثلا میکروبونه دي د غایته موادو څخه د چاپیریال لارې نه یو روغ شخص ته انتقالېږي. بېلګه په توګه موږ ویلی شو چې د غایته موادو میکروبونه په سطح باندې پراته وي، د څا د لارې اوبو، یا څوک چې لامبو وهي مثلا، هغه د ځان سره راخلي، دا مایات خپرېږي، او د انسان په واسطه دا مایات مثلا څښل کېږي. یا مثلا کنارات ته د تلو وروسته د لاسونو د نه مینځل له کبله میکروبونه خوړو ته انتقالېږي. که چېرته ظرفونه پاک نه وي، طبیعي خبره ده چې دغه میکروبونه هماغه ظرفو ته راځي، بالاخره په هغې کې ماړه یا ډوډۍ خوړل کېږي، او هغه انتقالېږي، شخص هغه خوري، او له دې له کبله بیا ناروغ څنګه کېږي، مریضي.
خلکو ته څه ویل لري چې خلک باید څنګه څه وکړي چې دغه مشکلات نه خلاص شي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی باید شخصي نظافت او حفظ الصحه ته ډېره زیاته او جدي پاملرنه وکړي. لاسونه په صابون باندې همیشه ومینځي. یوازې د لاسونو مینځل په صابون باندې 40 سلنه نس نسته یا اسهالات راکموي، 25 سلنه د تنفسي لارې انتانات یا میکروبونه راکموي. په کوم وخت کې باید لاسونه ومینځل شي؟ دغه وختونه ډېر مهم دي، د حاجت رفع کولو څخه وروسته، یا د انساني او حیواني غایته موادو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته باید لاسونه په صابون باندې پریمینځل شي. د ماشوم د دایپر یا تکې در بدلولو، د ماشوم د غایته موادو د تر ځای په ځای کولو وروسته، همدارنګه خوړو د خوړو څخه او د ماشوم د تغذیه څخه مخکې باید لاسونه په صابون ومینځل شي. بل ژر تر ژره د خوړو د تیارولو په وخت کې د خامو خوړو سره تر اړیکې وروسته، مثلا د چرګ غوښه یا نور هر غذا چې پخوي، د اړیکې په وخت کې لاسونه ومینځل شي. د غینه مخکې د چټلو یا ککړو سطح سره تر اړیکې وروسته لکه کثافت دانی خرم کالی یا په ځینې نورې مهمې سپارښتنې دي چې زموږ هم وطنوال یا هیوادوال هغه جدي پاملرنه ورته وکړي.
ډېره زیاته مننه.